یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي، خو طالبان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هېوادونو ته خصوصا ګاونډیو هېوادونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هېوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی چې روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروانګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر لپاره له دوسرے یو شمیر کروانګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی.
مل چې دا پندغه هغه بجرات باندې آباد ده په پردیو کومکو په پندو تاسو نه آباد کې کسل ورج خلک ډوړي د تراولې کې یو ورج خپل په خنګ وګایې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداري ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشغیږي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویری د کډوالو د سپې دراوتلو په اړه خبرداري ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په افغان په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بې ځای کېدو بیره رامنځته کړي. شغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو د مخکې هم خبرداري ورکړې وو چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوی بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو پر ټولنیزو رسنیو خبر کړي راغلي دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکاري د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې اقدام وکړي. د طالبانو مشانو د هڅې داسې محل پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د اداو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، سوچاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هی دربار ازادي راډیو ته وویل
And Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoot e wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqoon jiddi sargadawano ta dawam urkawi. Laka la zdakro aw kar sa khadanjuno aw shudzu makhniwai. درسنیو غلی کېدل به محاکمو وژنی دا ټول طالبان له ډیر اگر زوی چې هغه مشروعیت تر لاسه کړی چې دوی غواړي.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دشتن بي پورس درایو پاکستان د پریکړه وشو چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد سغزی به په دې سازمان کې د افغانستان اساسي توپ کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړه وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدل کړي. تاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شو او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، د شپې تکلن شولز به د جرمني د منسلارو کین اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز ته به د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر عبدالستر اعظم مرستیالو د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سترې بریا پورې ورساوه او په دې توګه د میرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند شپاړس کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرکل د سر اعظم د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید خطیبزاده وی د واشنگتن بندیزونه بی اغیز دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبردا چې چارواکي وایي چې د اوکران په شمال کې د یو مینی بس او وی لارې د ټکر له امله ډیر لستنه مړ شوی او وطنه ټپین شوی دي. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن د خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولې لیک کړی او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 مې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وټول اړخونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اگست تر 13 بشپړ شو. خو د خاغلی بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوی له افغانستان بهر ځای پر ځای کړي او کچیر له افغانستان د امریکا خاوره یا هم ملي ګټي ګواخل کیږي دوی به دا ګواخ په نخه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یو برخه همدار چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنۍ وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په هغه باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ لپاره وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوی د بحث یو مهمه موضوع هم دا و چې طالبان باید تر هغه غری سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستول پریکړه دفاع کړې وایي د یوې اوږدې جګړې لپاره وروسته یې هیواد کولای شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. خغلی بلینکن وال سټریټ جورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاټ تر لاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا په خپل د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه بوهیږي چې کېدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی په افغانستان کې دا غسه پاړه چې موږ اندېخمن یو کپ وخت په مرته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسیږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسنی بشری او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالی کلونه کلونه جګړه په زور د طالبانو واکمنیدل او د یو معیاري مالی سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژمي پر رسیدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کیږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بېساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې راپور کې
د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده چې یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر د دې په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل نیولی په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندېښمن دي او وایي کله افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وایو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوي نه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیون کنګل شوی ډالر ورپریشتي. خو اغلی هولفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیون نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرسته ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مل ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنیو برخي مسول حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلې دي خو نوموړي د دې ادارو نمونه وانه خستل. نوموړي زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو څو ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د سنبلي میزان او اقرب میاشتو معاشونه باور کړی خوز د مالی وزارت وای چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کول ډیر وخت خوخت په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکونکو ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسولان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکونکو د اقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې لا څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، اکثره دولتي کارکونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر د بیې لوړیدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یوه ډالر د بیې لوړیدلو له امله د یوې بوجۍ وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجۍ سیله وریژو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو سر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر واخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس لالارې په غونډه کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوله که د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای سوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید د راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کابله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړې چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلی او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاته وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بیرته راګرځو د افغانستان په اړه راپور نوته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر لپاره له دوسر یو شمیر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودی ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیر پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شو تخمونو د نه رسېدو سربیره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سره ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشټوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو درې سوه ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او شپږ سوه ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دی اصلاح تصدیق شده دی دی منگ دی خپل ریاست لوخا تصدیق سوی دی ستاندر بانی منظم نو دا منگ دی حقین توضیح که و تقریبا پا حدود دی شپک زره دی حقین و تا دا توضیح منگ لرو پا طول ولایت که نو دا دی منگ دی خواه رایگان یا کومک دا دوی سره یو بوجی کورت ورکو سپین یو بوجی تور کورت او یو بوجی غنم ورکو اگا کسانم نولیست دی اگا اقتصاد ضعیفه ای.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلی وو وایي د پخوانی تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دیرش جریبه کرنیزه ځمکه لري، وایي
مونږ وایي چې مونږ ته تخم راکړې او کوټ راکړې ورور جانه چې مونږ ځمکه واړو سیپال کړو ګاونډی کړو اواره کړو او ویشندو پسرات سورو جانه بیان ورو مونږ ته غره کې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې دا د بازارې تخم څه د هر تایپ دا دی کې ور اسلاسه و تخم یو تخم دا اسلاسه وای دا فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوبات نور غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساخیلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
مونږ د زراعت نه ډېر خوشحاله سو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به مونږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې مونږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم مونږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصورې سیمې یو کروندګر دیرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازارموندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقین سره مرستې کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومک وکړو موږ او تاسې نه آبادیو که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي یوه ورځې خپله پخنه کړه وګایه د خلکو کومکو لپاره باید کینه نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپله موږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازارموندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122 شپږ څلوېښت 01.
په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوي او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزې مني، وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د برېښنا د افغانستان د برېښنا شرکت مسولینو تیر اونۍ وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارډ ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یو خبري غونډه کې وویل چې ډیر پوروړي د پخوانی حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې. د دې خاري او شمیر بوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بیوزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي ضیا او سلام
د ژمي پر اتاک سره رښتیا په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیاتره شوې ده. د شپې له خانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه ده چې یو خو ګراني ډیره زیاته ده او تر څنګ نو په کابل کې د سپېخ زمو کې اوسیدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسیدل ډیره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې هم درنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستل چې اوس ژمی ده تر د خوراکي توکو د بایولوړي دوه پورې د تر څنګه برق ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمي کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس به هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو لږې ګڼو مشکلاتو نه یو سره کم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی. ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامله پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه سرین زلان یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږم. د حق الجامع معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشینو موده وه چې رایه کړې او قرارداد راسره وکړي نو تېر حکومت رنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیږې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت المسلمینو ولسه ازادي راډیو د سلطاند او جنان د اوسي منل خدای سامه.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. ور د اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب ده وګو چې چمن ځکه غصب کړي ملي شتمنۍ غصب کړي دي. لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدا هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی اپ اعلان کړي د خلکو تر خپل فیخ پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو که راټول نه کو افغانستان میں ڈر خطو خروب میر تلور سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتسی قبرز نغواڑی احترام. سلام علیکم.
ایلمند مختار دم اجرین ہوں بس ہم بس خواہ وطا سی تدا پیام پریر دم مجھ مجرین چیو دا مختار پکن کی دیر تا سخت بد علا تیوی اسلامی امارت مجاہدین و او دا اور خارجی موسیسات خمو دا غیل دا چیز مجھ تر ہر سا عجل بشیری مرکتی وکڑی. ځکه چې موږ ډېر پښتو د چشمې ورځ سبا کوو کنن د هر شي نرخونه ولر تللې دي او زموږ وس نه پوره کی زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیغام نه شي دا نورو مسلمانانو ته غوږو پورې ورسیږي او سلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه مه هیروي خو اوس به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د جرمنی د کورونیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبان افغانستان نیولی دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی و انتظار دی چې جرمنی ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویرې د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي پر ځای کړي. سپینه مانی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیږي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیویږي د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مدارک
هغه مینده چې نشکه وی باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانځو او پوانتونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخوات نه ده شوی چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو موتاد وایي چې نشه می لومړی د جنسي تقویې لپاره پیل کړه.
نشه می چې په وخت په پوره ځوان ماسته غونډې نه سي ماستي غونډې و تاسو ته په پیوینه چې له بس جات شو نو ستمه د سینې شګو چې فقط ځان آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د